السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې دولس او په کابل کې یو لسمی بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه فرخندا صدر کلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه راوړي دي. را سره اوسې خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوونکی زموږ همکار پامیر ساحل دی.
ټاکل شوی چې د پاکستان حکومتي جرګه نن په شمالي وزیرستان کې له پرلتوالو سره د سیمې پر امنیت مذاکرات وکړي. د سواد کاروباریانو ویلي دي چې د وسلوالو د فعالیتونو تر رپورټونو وروسته د سیمې سرګرۍ ته زیان اوښتی دی. او د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې مشر په اوکراین کې د زپروژیا اټومي بټۍ د معاینې غوښتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د پاکستان په وفاقي ائتلافي حکومت کې د شاملو او د هغوی ملګرو ګوندونو شپاړس کسیزه جرګه نن د شمالي وزیرستان په میرالي کې له پرلتوالو سره خبرې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اګست پر لسمه ویلي ول چې هغه جرګه یې په شمالي وزیرستان کې د امنیت وضعیت څېړلو او له پرلتوالو سره د خبرو لپاره جوړه کړي. په میرالي کې د هدفي بریدونو د مخنیوي او په وژنو کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره احتجاجي پرلت د جولای پر 18 پیل شو چې د جولای پر 9 میرام شاته وغځید. پرلتوالو د اګست په لومړۍ اونۍ کې د شمالي وزیرستان ټول سړکونه وتړل. د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتي چارواکو له پرلتوالو سره په بیا بیا مذاکرات وکړل او په وروستیو کې په هدفي وژنو کې د ککړو 15 مشکوکو وسلوالو د نیولو دعوه هم وکړه، خو احتجاجیانو خپل ناسته پای ته ونه رسوله. د پاکستان وفاقي حکومت د اګست پر لسمه د وزیر اعظم شهباز شریف او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو د مشر او جمعیت علما اسلام فید سیاستوال اکرم خان دورانی تر ملاقات وروسته د جرګې جوړولو اعلان وکړ. د سوات د هوټلونو ټولنه او د سیلګرۍ کمپنیو مالکان وایي د وسلوالو د فعالیتونو تر خبرونو خپرېدو وروسته یې کاروبارونه خراب شوي دي. د هوټلونو د ټولنې یو مشر وکیل خان پرون مشال راډیو ته ویل روانه اونۍ په مټه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ تر نښتې وروسته سیلانیان له سوات ستانه شوي دي. د سیلګرۍ یوې کمپنۍ مشر ظهیر الدین وایي د نامنې د ویرې له وجې ګڼو سیلانیانو سوات ته د ورتګ پلانونه لغوه کړل.
د سواد دا کم وسنۍ چې تاو تریخوالی د خسیز راغلی دی، نو دغې سره د دې ځای په سیلګرۍ باندې ډېر زیات واضح اثر پرېوتی دی. سیلګرو په راتګ کې واضح کمی راغل.
د سیلګرۍ له څانګې سره تړلیو کاروباریانو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اګست پر اتمه په مټه کې د عملیاتو پر مهال د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې د یو افسر په ګډون څلور سرتېري ژوبل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې هلته د کومې ډلې وسلوال فعال دي. د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سوات استازي فضل حکیم پرون مشال راډیو ته وویل حکومت په سیمه کې امنیتي اقدامات کړي دي. تر نوموړي مخکې د اګست پر 9 د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف هم ویلي ول چې حکومت د وسلوالو له هلو ځلو خبر دی او هیڅ چاته د حکومتي عملدارۍ چیلنجولو اجازه نه ورکوي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څانګې د طالبانو پر نومیالي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د حملې ذمواري منلې ده. د طالبانو حکومت وایي حقانی پرون د کابل د ششدرک سیمې په یوه مدرسه کې په ځانمرګي برید کې ووژل شو. د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران پرون ماښام پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې په حمله کې د حقانی ورور او درې طالب زده کوونکي هم وژل شوي دي. څلور طالب چارواکو چې نمونه یې نه دي خول شوي رویټرز اژانس ته ویلي چې بریدګر په پښه ګوډ وو او چوونکي مواد په مصنوعي پښه کې ایښي ول. رحیم الله حقانی د سلفیانو او پنجپیریانو له عقیدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو او پخوا دوه ځلې له بریدونو روغ وتلی وو. عوامي نېشنل ګوند نن د بابړې د ورځې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې غونډې کوي. ټاکل شوی چې د هغه ګوند مخکښ سیاستوالان د چارسدې په بابړه کې د وژل شویو کسانو په یادګار په ځای کې غونډه وکړي. د 1944 زیږیز کال د اګست پر 12 د هغه وخت حکومتي ځواکونو د خدای خدمتګار تحریک د زرګونو غړو په احتجاجي لاریون ډزې کړې وې چې پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه، خو د هغه وخت حکومت په پیښه کې د وژل شویو او ژوبلو شمیر خورا کم ښولی و. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر ویلی دی چې چارواکو ته باید د اوکراین په زاپاروژیا کې له اټومي بټۍ سره نږدې تر شوې نښتې وروسته د سیمې لیدلو اجازه ورکړل شي. رافایل ګروسی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته باید ژر تر ژره په زاپاروژیا کې د خپل ماموریت ترسره کولو اجازه ورکړل شي. نوموړي پرون مازیګر وویل وضعیت جدي دی او ډېره سخته ګړۍ راغلې ده. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی هم د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. نوموړي بیګا په ورځنۍ ویډیوي وینا کې وویل هیڅ بل هیواد یوه اټومي بټۍ د ده په وینا د ټولې نړۍ د ګواښلو لپاره په داسې څرګند ډول نه ده کارولی. ده ټینګار وکړ چې د نړۍ هر هیواد باید د زاپاروژیا له اټومي بټۍ څخه د ده په وینا د اشغالګرو د ایستلو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د امنیت شورا ته وویل چې واشنگټن اوکراین ته د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ماموریت استولو د نظر ملاتړ کوي او په دې برخه کې نور انتظار نشي کولی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا له اټومي بټۍ سره نږدې د جګړې پړه پر اوکراینی ځواکونو واچوله او د ټولو حملو درولو غوښتنه یې وکړه. دواړو خواوو د اګست پر 11مه په وروستیو کې د اټومي بټۍ له ودانۍ سره نږدې د جګړې د شدت زیاتېدو لپاره یو بل پړ بللی دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل نه اوریدو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د وفاقي حکومت لخوا د ټولو سیاسي ګوندونو یو جرګنن په شمالي وزیرستان کې د احتجاج کوونکو سره ویني. په سواد کې د وسلوالو د فعالیتونو تر رپورټونو وروسته د سلګرۍ کاروبار اغیزمن شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د امنیت ستونزه څنګه هواریدای شي څېړونکي وایي.
ډېر زیات شو بیا ما خیال دی چې بیا به د فوج آپریشن کول غواړي. زما په خیال باندې ملټری دی خو د دې مخنیوي ګران دی.
په تورخم کې د مزدورانو ټولنې ویلي دي چې د پاکستان حکومت په شناختی کارډ او تذکرو پر پوله د مزدورانو تګ راتګ ودرولې دي.
زورونه مزدوران بې روزګار شوي دي او بیخي نغري اساړه شوي دي.
او عوامي نېشنل ګوند نن د بابړې په پیخه کې د وژل شوو تلین المانسي یو عیني شاهد وایي په 1973 کال کې په سکول کې وو چې ډزې شروع شوې.
دوبات هلو ولا ورشه در دن نشه من تر دن نشه من چری د سکول په ګرونه کې را پریوتی.
د مشال سره و تاسو مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو د وفاقي حکومت لخوا د ټولو سیاسي ګوندونو یو جرګه یا کمیټي نن امیر علي تزي چې هلته روان د هدفي وجنو ضد پرلت مشرانو سره خبرې کوي. د دغه احتجاجي پرلت مشرانو غوښتنه کړې وه چې مذاکرات د سیاسي ګوندونو د مشرانو په موجودګۍ کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د جولای 18 راهیسې د هدفي وجنو ضد پرلت روان دي او احتجاجیان پر حکومت ټینګار کوي چې هلته دی امنیت ټینګ کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا جوړه شوې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو شپږ کسیزه رکنی جرګه نن د شمالي وزیرستان پر لټوالو سره خبرې کوي. یاد پرله د هدفي بریدونو او نام نه زید د جولای 18 نیټه نه پیل شوې. سیما کې حکومت نه د امنیت ټینګښت پوښ ډاډ غواړي. دوی غوښتنه کړې وه چې حکومت سره مذاکرات د سیاسي ګوندونو په موجودګۍ کې وشي. د اګست په 10مه د پاکستان دفاعي چارو وزیر خواجه آصف شپاړس رکنی جرګه تشکیل کړه چې پکې د ټولو سیاسي ګوندونو نه سیاسي قائدین شامل دي. د یادې جرګې یا کمیټې غړی او ملي جمهوري غورځنګ یو رهنما عبدالله ننګیال مشال ریډیو ته وویل چې د پرلتوالو غوښتنه وه چې مذاکرات د سیاسي ګوندونو په موجودګۍ کې وشي.
حضور میرلی ته پرلت ته اول ته به د احتجاج کوونکو د حکومت سره ناسته کوو. دا مطالبه خو د اوتمانځای قوم وه چې د سیاسي قیادت د سوری لاندې یا په موجودګۍ شیری دا ټول مذاکرات وسي. نو اوتمانځای قوم منشا خواهش مطابق موږ ټول سیاسي قیادت د وفاقي حکومت له طرفه جرګه اعلان شوې ده. باقي دغه امن چې دا خو موږ ټول وطن ضرورت ته او سوات نونی ساتر وزیرستان پوری ټول خلق دا دے احتجاج امر وتلی دی او مجرم دی احتجاجو برخه یو دی کام سره یو پرلت کې بلوز مو شرکت کړی دا موږ ټول ملګری هم ناستی ور سره دی امن پارا حکومت باندې هم ځخ کو چې نور د موږ کام یو نوی جنگ تا په صورت باندې تیار نه ده
یاد پرلت ورسته لاغه پیل شوه چې د جولای پسورل سمانټه میرلی کې وسلوالو د جمعیت علما اسلام ځای مشر کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومان په ډزو ووژل. پرلتوال وایي چې دوی د هغو او د غلطه وژل شوو ټولو حساب غواړي او هدفی بریدونو کې ککړ ټول کسان دې گرفتار کړل شي. پرلتوالو سره د نوړاندې ځلی انتظامیه او بنو لکی مروت مشرانو جرګې هم مذاکرات شوي چې به نتیجه پای ته رسېدلی. دا غی پس اتمان زائی مشرانو دا پرلت غزولو اعلان وکړ. آغازی لا تطلل ټول سڑکونای دا ٹریفیک پر مخ تڑلی. غلام خان بندر تجارتی ادرولی. دا گس ورلسم نیٹی پوری تسیلونو تا دا خلکو پتک بندیز اعلان کرده. پا کورونو بازارونو مارکیتونو که یه توری جنده لگولی. او ویلی ول چنن دا گس پا دول سمانیتا با پریکڑا کردی. چه پرلت اسلام آباد تا و غزوی که دا سڑکونو بنده سرا سرا پا وزیرستان دننا هم پیجام هڑتال پیل کردی. دا شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر شاید علی خان وویل چه پرلتوالو تا یوڑانده هم هر ډول ډاډ ورکړی. نن ورته دا وفاقی حکومت لخوا جرګه تشکیل شوه. تمه کړی چه خبر سر ته ورسی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په سوات کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه ریپورټونه له سیلګرۍ سره د تړلو کاروباریانو اندېښنې زیاتې کړې دي. د هوټلونو او سیلګرۍ شرکتونو مالکان وایي روانه اونۍ د پولیسو او وسلوالو ترمنځ تر انخطې وروسته له سواته د ګڼو سیلانیانو ستنېدو ورته مالي زیان اړولې دي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند یو سیاستوالو په صوبایي اسمبلی کې د سوات استازی وایي امنیتي ځواکونه د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي. نور تفصیل د انیسا اجمل لور.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د هوټلونو مالکان وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه تر ریپورټونو وروسته د سیمې ته د سیلګرو ورتګ کم شوی دی. په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشر او سیاستوال وکیل خان د اګست په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې په سوات کې د وسلوالو د امنیتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د امنیت په اړه د اندېښنو له وجې یو شمېر سیلانیان له سواته واپس شوي دي چې له وجې د هوټلونو مالکانو ته مالی زیان رسېدلی دی.
باقی دلته چې کوم حالات خراب دي یا کوم حالات خرابيږي نو داغه همغه ذمہوار چي دي نه حکومت ته د دې یو سره نشي راتله. نو بل نه چې دې پیریلا کچري حالات خرابيږي نو دخل کو دا یو منشا ده او خلک غریده لپاره مظاهری هم دي ته پځه چې موږ به بالکل د دې خپل پورس سره خاص کر پولیس سره خاص کر اف سي سره خاص کر زمنګ د دې خلکو سره به موږ ودرې کو او هیڅ کله به هم هغه خلک چې هغه ناوړه د غندري
په سوات کې یو واری بیا د وسلوالو د فعالیتونو په اړه اندېښنې لاغروسته زیاتې شوې چې د سوات ځایي پولیسو د اګست په اتمو ویل چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال ډي اس پي پیر سید او درې نور پولیسان زخمیان شوي دي. خو ځایي خلکو بیا ویل چې وسلوالو ډي اس پي او نور درې پولیسان په زخمي حالت کې برمته کړي وو او له ځایي مشرانو سره تر خبرو اترو وروسته یې خوشي کړل. په سواد کې د سیلګرۍ یوې ادارې ایکو کلچر ټوریزم مشر اظهرالدین ویل چې په 2001 کال کې د وسلوالو د فعالیتونو له وجې د سواد سیلګرۍ ته ډېر زیان رسېدلی چې له وجې تر اوسه سیلګرۍ پوره وده نه ده کړې. نوموړي زیاته کړه چې په دې موسم کې سواد ته ګڼ سیلانیان ورځي، نو باید حکومت په دې سیمه کې د وسلوالو د هلو ځلو مخنیوی په وخت وکړي.
که پرس کا امن نه وي، د یرې ترهې ماحول وي، نو هلته چېرې سیلګري چېرې پرمختګ نشي کولی. د سواد دا کم وسنۍ چې تاوتریخوالي د څیز راغلی دی، نو دغې سره د دې ځای په سیلګرۍ باندې ډېر زیات واضح اثر پرېوتی دی. بلکې لیدل کېږي چې ډېر شی خلک چې چا د سواد دغه لری پرتی سیمې چې دي دغه دګنت د چکرو منصوبې جوړې کړلې، پلانینګ یې کړو، نو هغه خلکو چې ری دغه وسنۍ د تاوتریخوالي د وجې نه چې کم دی خپلې دغه چیری منصوبې کینسل کړې دي، او د سیلګرو په راتګ کې واضح کمی راغل.
په سواد کې د هوټلونو مالکان دا هم وایي چې په دې سیمه کې لومړی د وسلوالو فعالیتونو وروسته بیا د کووید 19 وایرس و بالا وجې هم سیلګرۍ ته ډېر زیان رسېدلی دی. خو په سواد کې د ډان روزپانې خبریال فضل خالق وایي چې په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د ریپورټونو وروسته امنیتي ځواکونه په بیلابیلو ځایونو کې ډیوټي کوي، خو د دې باوجود سواد ته اوس هم ګڼ سیلانیان ورځي.
سواد تا د سیلګرو هغه فلو چې دا هغه اوس هم هغه شان دا څنګه چې د نن نه یو هفته مخکې یا لس ورځې مخکې وه، کالام اوس هم ډک دی، بلم ژبه اوس هم ډکه ده د سیلګرو. خو د سواد په خلکو کې یره شته چې که اسې نه چې دا زمونږ بیا هغه شان یو دغه راشي، د معیشت ته نقصان ورسي، زمونږ سیلګرۍ سیمې ته نقصان ورسي، یا د سیاحت ته نقصان ورسي، نو دې پرېله د سواد خلک ډېر زیات پوه شوي دي. او هغه دا وایي چې یاره مونږ به هیڅ چرته هم داسې اجازت ورنکو چې بیا هغه حالت هغه ډګر ته لاړ شي.
الته له سواد ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي فضل حکیم مشال لیډیو ته ویل چې په سواد کې د وسلوالو فعالیتونه هغه عمر نه دي څومره یې چې په ټولنیزو رسنیو ذکر کیږي، خو بیا هم امنیتي ادارې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
او کله نا کله پای کوم دغه شانتي او امریکا کوم دغه شان واقع شي، جرمني کوم شي، انګلند کوم شي، دا وړي وړي واقع کیږي. د دې خبره نه کوم انشاء الله تعالی کم زمونږ سوشل میډیا والا دا کم لوکل چې پر اغه شان دي اده ان شاء الله دې د سټیک ور شي، او وس یار تر وقار دره چې زمونږ ټوریزم چې کم راځي، زمونږ میلمانه کم راځي، زمونږ لوکل خلک چې هغه نه د وقار شي، دا یار تر په دې دواچی او سریزم مضبوط کیږي انشاء الله تعالی. دې اس خبر ومني او دا زمونږ ایمان چې کوم وطن زمونږ زمکې ته به څوک نقصان رسوي، نه هغه د ملک دشمن نه، د ځمکې دشمن نه، د عوام دشمن نه.
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سواد کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل، او هم په دغه کال کې له وسلوالو څخه د هغې سیمې د پاکولو ادعا وکړه. د وسلوالو پر ضد د پوست عملیاتو په نتیجه کې تر 2 میلیونه زیات خلک بې کوره شوي وو.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نوی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی، او سیاسي خلا کرای څه ته یو سیاست څنګه کول دی
او ر کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک ان کې پورته کړي، کلاشن کو زغړې تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د سیاسي او دفاعي چارو پوهانو په داسې حال کې پر امنیتي وضع اندېښنه ښودلې چې په وروستیو کې د صوبې په یو شمېر برخو کې حملې نښتې وشوې. یو شمېر پوهانو پرون مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو ضد عملیات وشي، خو نور بیا وایي د سولې خبرې د امنیت ټینګښت لامل کېدای شي. د امنیتي چارو یو پوه او د خیبر پختونخوا د پولیسو پخواني مشر ملک نوید مشال ریډیو ته وویل چې د حملو ذمہ واري څوک نه مني، خو پکې د تحریک طالبان پاکستان مسلوال ککړ دي. البته هغه ناقانون اډلې په ورستیو کې په بیانونو کې په حملو کې د ککړتیا تورونه رد کړي. هلته د خیبر پختونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومتونو ویلي دي چې د امنیت ټینګښت هڅه کوي. د اسرار عالم مومن نور تفصیل ورو.
سیاستوالانو او د دفاعي چارو پوهانو په خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه په ملکن ډیویژن قبایلي سیمو او جنوبي اضلاع کې د ناامنۍ پر پیښو اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې په کوز دیر کې د اګست پر شپږمه وسلوالو په یو برید کې د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی ملک لیاقت علي خان سخت ژوبل کړ، خو د هغه د ورور محمد عالم او وراره محمد یاسر په ګډون څلور کسان په دغه برید کې وژل شول. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته د سوات د مټې په شور او سردان غرونو کې د مشکوکو وسلوالو ضد په عملیاتو کې د ډي اس پي پیر سید په ګډون څلور پولیسان ټپي شول. ځایي خلکو د اګست پر اتمه مشال ډیو ته ویل چې وسلوالو د پیر سید په ګډون څلور پولیسان په جوبل حالت کې برمته کړي وو چې وروسته یې یوې ځایي جرګې ته وسپارل. د دې ترڅنګ هلته په شمالي وزیرستان کې د جولای له ولسمې راهیسې د هدفي وجنو ضد پرلت دوام لري. احتجاجي ناسته د جولای پر څوارلسمه په میرلي کې په یو هدفي برید کې د جمعیت العلماء اسلام او فیضای مشر قاری سمیع الدین او منتخب کونسلر قاری نعمان تر وژنې وروسته پیل شوه. په شمالي وزیرستان کې سږ کال شاوخوا 8 هدفي بریدونه شوي دي. دغه راز پاکستاني د نیوز ورځپاڼه لیکي چې د صوبې په جنوبي ضلعو کرک بنو لکی مروت ټانک او ډیر اسمل خان کې هم په پولیسو بریدونه زیات شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د جنوبي ضلعو او پېښور او مردان په ګډون ټوله خیبر پختونخوا کې روان کال په لومبۍ وو میاشتو کې زیات نه زیات 3 پولیسان په هدفي او نورو بریدونو کې وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي په پولیسو مخ په زیاتېدونکي بریدونه ښایي چې د صوبې امن بیا په خرابېدو دی. د ده په خبره په 2008 او 2009 کلونو کې هم داسې حالات وو چې بیا په سوات او نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد پوځي عملیات پیل شول. ملک نوید وایي په پاکستان کې وسلوال بریدونه ځکه زیات شوي چې د افغان طالبان لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته په دغه هیواد کې تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته د منظم کېدو موقع په لاس ورغله. د ده په خبره دغه وسلوال اوس پاکستان ته راوختي دي. ملک نوید وایي که حالات نور خراب شول نو بیا به پوځ ته د وسلوالو ضد عملیات کول وي.
او دا اوس ګورو چې حالات څنګه دي. اوس خو داسې دی چې دومره انټینسټی نه ده چې کوم زمانه کې وه 8-9-10 کې نو ټولو کې خطرناک وو دا چې کله آئیږي.
ملک نبی د په 11 اگست مشال ډیو ته وویل که څه هم د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان له پاکستاني ریاست سره د سولې خبرې روانې دي او د بریدونو ذمواري پر غاړه نه اخلي، خو د په خبره په سولې خبرو کې د خپل اهمیت زیاتولو لپاره همدغه ډله دا وسلوال بریدونه کوي. په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی وایي د دغه بریدونو هدف ولس سره دې ته مجبورول دي چې د سولې خبرو ملاتړ وکړي. مشتاق وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو یوه غوښتنه د اهم وه چې دوی د خپلو سیمو ته له وسلو سره پرېښودل شي او همهغسې وشول. نوموړی وایي معلومه نه ده چې دغه کار د حکومت په خوښه وشو او که نه، خو د په خبره له کله نه چې افغان طالبانو افغانستان نیولې نو له دغه هېواده یو شمېر پاکستاني طالبان سوات، وزیرستان او د خیبر پختونخوا نورو یو شمېر سیمو ته تللي دي. دا وایي دا وخت په سوات کې تر 400 پورې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي. مشتاق د اګست په 11 مشال ډیو ته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا بریدونه د دې ډلې په ګټه نه دي. د په خبره ځکه چې له دې سره په اولس کې د طالبانو ضد نفرت سیوا کیږي. نوموړی وایي د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو هم تر اوسه ګټه نه ده ورکړي. نو د په خبره په کار ده چې دواړه خواوې د خبرو لار غوره کړي.
نادر خرچ ولې زرګونو خلک پکې مړ شو، او دا وایي کېدل چې طالبانو ملا ماته شوې ده، دا ختم شو. هغورې چې هغې غوښتل واپس را دي راغلله. زما په خیال باندې ملټری لي خو د دې مخنیوی ګران دی.
د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي د پاکستان ریاست غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په قبایلي سیمو او ملکن ډیویژن کې ځای کړي او په راتلونکي کې یې بیا د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره په هیواد دننه یا بهر په کشمیر یا نور هیوادونو کې استعمال کړي. البته نوموړي په 11 اګست مشال ډیو ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان غواړي چې دوی ته دې ځینې سیمې وسپارل شي چې دا رنګ دوی پکې د خپلې خوښې نظام نافذ کړي.
پاکستان غواړي چې دې دې پورم ندل تراشي په فاټا کې زم شو د فاټا کې زه ورته ورکی او بیا چې پاکستان کله استعمالون غواړي هغه کا کراس د بارډر په افغانستان کې کا هغه په کشمیر کې نو دوی غواړي چې ردا د پاکستان د سټیټ یو ریزرو آرمی یا د ریزرو فورس په تور باندې سرکار کوي. نو هغه سیس مسله دا ده چې هغه ټی ټی پی ضروري نه ده چې ټول عمر به پاکستان سټیټ ته محتاج ناستی دي هغه خپل عزائم دي.
یا دیوی چې پاکستان ریاست په وار وار د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړی وای چې د ټولو وسوالو ډلو زده به توپیر عملیات کوي. مشال ډو څو واری د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر محمد علی سیف او نورو حکومتي وزیرانو ته فون وکړ خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړ. البته د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار د اګست پر 9 مشال ډو ته ویلي وو چې حکومت د صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو لښتونه خبر دی او دا چې په پوره قوت سره بعد هغوی د لمنځه وړلو لپاره کاروای کوي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نور کړه.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوه هو دا اوسه سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
ولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو په تورخم کې د مزدورانو ټولنه وایي پاکستانیو چارواکو ورته ویلي دي چې نور پر پوله په شناختی کارت تګ راتګ نشي کولی چې له وجې زرګونه هغه کسان بیروزګاره شوي دي چې هر ورځ به د پیسو ګټلو لپاره د تورخم دواړو خواو ته سفر کوو. د ټولنې مشر وایي دا اقدام په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وینا شوی دی خو د پولې یو انتظامی چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویل اړوندو ادارو ته یې رپورټ استولې دی او هڅه کوي چې په شناختی کارډ او تذکرو د مزدورانو تګ راتګ بحال شي. نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواره راکوي.
د خیبر ضلع مزدوران وایي چې لږه موده وړاندې به دوی یوازې په پاکستاني شناختی کارډ باندې افغانستان ته تلل راتلل خو اوس ترې دغه سهولت هم ختم کړل شو او پاکستاني چارواکو ورته ویلي چې په پاسپورټ به د افغانستان ویزه لګوي او بیا به افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکوي. ځایي مزدوران وایي چې دوی د ورځې په بیا بیا افغان وګړو سره د تورخم په دروازه سامانونه وړي راوړي او په وړه کچه پرې کاروبار کوي خو چې کله نه ورته سختي جوړه شوه نو دوی ورسره بې روزګاره شول. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وایي
مخکې به د تورخم د پولې نه دواړو اړخو ته چې کوم خلک پراته دوی به د بغیر ویزې او د پاسپورټ په تذکیره په شناختی کارت باندې تګ را تکړه خو د بده مرغه چې کله نه اوس په افغانستان کې د نوی حکومت راغلی دغه سره سم پښتناختی کارډ په تذکیره بندیز لګول شوی دی. زورونه مزدوران بې روزګاره شوي دي او بیخي نغری ساړه شوي دي. نو زموږ د دواړو هیوادونو نه تفاس کړو چې لکه څنګه چې مخکې د پولې دواړو اړخو ته ځایي خلکو ته په شناختی کارډ په تذکیره باندې اجازه وه او تله راتله به نو زموږ اوس هم دواړو هیوادونو تفاس کړو چې دغسې اجازه زموږ ته بیا میلاو شي بل کارونه روزګارونه بیرته روان کړو.
د تورخم انتظامی افسر تحصیلدار غنچګول وای چې مونږ ټول ذمہوارو ادارو ته د ځایي مزدورانو په اړه ویلي چې کوم پکې ځایي کومونو خلک دي دوی ته د تیر پسیر یوازې په شناختی کارت باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه ورکړي.
دا مسله غوروانه ده او بار بار پکې مونږه رپورټونه مخکې مرسولي یګه ما افسران بالا ته خلیټری کړی هغه په پویم کړی چیرې دا لوکل خلک په شناختی کارت باندې په ټولو بارډرو باندې 3-5 کیلومتر کې دا آزاد دي. نو به دغه رپورټونه مرته کړي ان شاء الله تعالی زموږ سره پوره کوآپریشن دی پوره ملګرتیا هم دا وسه ولګیږي. نو
مخکې دا نه دره کوم واغې به
دا لوکل ایڈرس مانی دا خلک په پرخ الله غیب یو ټوکن ورکو نا درخم دی ختم کړه سره په پیه او ان ال سی او کیسټم دی دنه
د تورخم د مزدورانو اتحادیه وای چې هلته لکتر لگا شپږ زره مزدورانو کار کاوه په تورخم کې په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې په قانوني اسنادو باندې خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو ریپورټونه او زموږ اونیزې خبرونه د مشال ریډیو پر ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. وخت په پېښور کې د غرمې 12:00 شوې دي. لنډ خبرونه د پامیر ساحل نه.
ټاکل شوی چې د پاکستان په وفاقي ائتلافي حکومت کې د شاملو او د هغوی د ملګرو ګوندونو 14 کسیزه جرګه نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې له پرلتوالو سره خبرې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اګست 14 ویلي ول چې هغه جرګه په شمالي وزیرستان کې د امنیت وضعیت څېړلو او له پرلتوالو سره د خبرو لپاره جوړه کړي. په میرالی کې د هدفي برودونو د مخنیوي او په وژنو کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره احتجاجي پرلت د جولای پر 14 فایل شو چې د جولای پر 9 میرام شاه ته وغځید. د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتي چارواکو له پرلتوالو سره په بیا بیا مذاکرات وکړل او په وروستیو کې په هدفي وژنو کې د ککړو 5 مشکوکو وسلوالو د نیولو دعوه هم وکړه، خو احتجاجیان وایي انتظامیه د پسیما کې امنیت ټینګ کړي. د سوات د هوټلونو ټولنه او د سیلګرۍ کمپنیو مالکان وایي د وسلوالو د فعالیتونو تر خبرونو خپرېدو وروسته یې کاروبارونه خراب شوي دي. د هوټلونو د ټولنې یو مشر وکیل خان پرون مشال راډیو ته ویل روانه اونۍ د پولیسو او وسلوالو ترمنځ تر نښتې وروسته سیلانیان له سوات ستانه شوي دي. د سیلګرۍ له څانګې سره تړلي او کاروباریانو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اګست 13 په مټه کې د عملیاتو پر مهال د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې د یو افسر په ګډون څلور سرتیر ژوبل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې هلته د کومې ډلې وسلوال فعال دي، خو د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سوات استازي فضل حکیم پرون مشال راډیو ته ویل حکومت په سیمه کې امنیتي اقدامات کړي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر ویلي دي چې چارواکو ته باید د اوکراین په زاپوروژیا کې له اټومي بټۍ سره نږدې تر نښتې وروسته د سیمې د لیدلو اجازه ورکړل شي. رافایل ګروسی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته باید ژر تر ژره په زاپوروژیا کې د خپل ماموریت ترسره کولو اجازه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې او اوکراین د اګست پر 14 په وروستیو کې د اټومي بټۍ له ودانۍ سره نږدې د جګړې د شدت زیاتېدو پړه پر یو بل واچوله.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل ناوریده او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. دوه ایرانیو چارواکو پرون په کابل کې له طالب مشرانو سره لیدلی او د نورو چارو ترڅنګ یې ورسره په ځانګړي ډول د اوبو په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو یعنی ترکیې او افغانستان د خپل اوبو حق غواړي. وروسته ایرانیو رسنیو تایید کړه چې د طالبان حکومت په نیمروز کې د کمال خان بند اوبو ورخوشي کړې دي. تفصیل زموږ د همکار نور.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهربان چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر، بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور سره د اوبو او انرژي په اړه خبري وکړي. په دې خبرو کې طالب مشرانو یو وار بیا ایرانی پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د اوبو په برخه کې به د دوه هیوادونو د 1450 مریز کال موافقې ته ژمن پاتې شي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی او په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د طالبانو له بندنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بندنوی چارو وزارت یو ویاند حفیظ احمد تکل اوویل شاغل متقی د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د اقتصادي راکړې ورکړې د زیاتېدو او په سوداګرۍ او ترانزیت کې د اسانتیاو د ډېرېدو غوښتنه وکړه.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امین خان متقی صاحب په ایرانی بانکونو کې د افغان تجارانو د پولي حسابونو باندې د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه وکړه، او په دغه برخه کې د افغان مهاجرینو او تجارانو ستونزې هم ورسره شریکې کړې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني لوري سره په ایران کې د بندي افغانانو د خلاصون او یا افغانستان ته د هغو د سپارلو په اړه هم خبرې شوې، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې د ایراني لوري ځواب څه و. له بلې خوا ایراني رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د انرژۍ وزیر علي اکبر مهرابیان له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو او انرژۍ په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا باختر خبري آژانس د طالبانو د اوبو او انرژۍ د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور په قول ویلي چې د ایران د انرژۍ وزیر ته یې وویل چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو د اوبو تړون ته ژمن دي. د ایران د انرژۍ وزیر بیا ویلي چې هیواد حاضر ده چې افغانستان ته برښنا صادر کړي او د اوبو برښنا په ځینو پروژو کې ونډه واخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو، د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي دي چې په تیر شوخه یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو حالت خورا خراب شوه دي. د خبريالانو د حقوقو هغه نړیوال سازمان د خبر پرون په داسې حال کې په یو ریپورت کې کړي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیدونکې دي. خود طالبان حکومت وايي پر رسنیو یې هیڅ محدودیتونه نه دي لګولي. نور تفصيل د اسمت ساروان نو.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک کې میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامخ دي او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنځشنبې خبر شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو آزادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو، د خبريالانو نیونو او د شزینه خبريالانو محدودیتونو ته اشاره کړی او ویلي چې ډیر خبريالان له افغانستان وتلي دي. وژمه احمدزی یو له هغو خبريالانو ده چې څو میاشتې پخوا یې په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو وروسته له دندې وایستل شوم او په کور کې ناستم. چا چې په بیلابیلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګاره سوي او په بد شرایطو کې اوسیږي. اته میاست کېږي چې په پاکستان کې یم او دلته په بد حالت کې یم.
د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرگ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلی دی. دی ویلی چې پر طالبانو د نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بی پولي خبريالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه پورې 136 د بی خبريالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبريالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وایي
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي حادثې پیښی وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبريالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل څنګه مناسبې ته چې دلته کله کله ستونزې مخ کېږي. موږ هم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم د دې خبره نه ده کړې چې تاسو کوم موضوع د سانسور کې.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي راپور یې له ګڼ شمېر خبريالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال راډیوي مجله
په 19:00 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 1:00 بجا،
تان دیهلی
په 2:00 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3:00 بجو،
حجرا
په 3:00 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو.
مشال ریډیو ته غوښتونکو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای د خوست په تریزیو او علي شیرزه ولسوالۍ کې یو شمیر پروژې عملی شوې دي چې په کې 1500 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي د پروژو له پلي کېدو سره سلګونه جریبه سمکه هم د سیلابونو لګواخه ژغورل شوې ده. ملګري ملتونه وایي شاوخوا یو کال مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د هغه هیواد اقتصاد سخت خراب شوې دي او زیاتره افغانان د بېوزلۍ ښکار شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خوست د ترزیو او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ د تورکاڼي په سیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د 1.3 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمېر پروژې بشپړې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې څه د پاسه 1.5 زره کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د سیمې کارګرو او اوسیدونکو مشال راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه. د ترزیو علي شیرو ولسوالۍ د قدم کلي اوسیدونکي انعام الله همت ویل
زموږ د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي حالات بخی خراب و دی زموږ له ټولنې سره زموږ د ټولنې له ځوانانو سره داسې مالی اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان یې په پښو ودرول. انشاءالله چې په راتلونکي کې دا ډول پروژې نورې هم تطبیق شي تر څو زموږ اقتصادي حالات یو څه ښه شي او موږ وکولای شو چې خپل ژوند ته په هوسا ډول ادامه ورکړو.
د پروژې یو ځوان کارګر شوکت الله ریحان هم وایي له دې مخکې د ترزیو علي شیرو په تنګي کې سلګونه ځوانان بیکاره ول.
دا پروژه چې موږ ته روغلې وای موږ په دا تنګي کې په زیراوي په سیلاوي خلک بیکاره ان ډېر خلک نشي مواد ته مخ وخو چې دا پروژه موږ ته روغ لې ډېر خلک نشي مواد نه غشول دي دې ته غشول کور یې ډېر زیات شو د دې سره ډېر خلک اقتصادي حالات خښول ځکه چې موږ ته باید نه پروژه یارو شي پاینده کې موږ خلک اقتصادي وز ډېر خراب او موږ ته دا والا پروژه و چې الحمدلله سپ شفاب ډول تشاله شو خلک م ډېر بیروزګار دي.
د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی ډېر خلک بیکاره دي نو ملي او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره دا ډول نورې پروژې هم پلي کی. د ترزیو علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو مدلی خان وایي د دوی پر سیمه د ټول خوست د اوبو مسیر دی او په کار ده چې په دې مسیر کې د خوړونو یو بل لوری په اساسي توګه ورغول شي.
سټی کنډم له ونه ساتر غپره دا غوبر اټل په موږ مرسپرادو چې موږ ته دا منځکه اټول ابود شي موږ ډېر نه خښولیو څو نه خښولیو چې دا ویله موږ ته ابود شولا جوړه شولا ډېر نه خښولیو.
یادې پروژې په خوست کې د افغان پرمختیایي مؤسسه لخوا پلې شوې. د یادې مؤسسه مشر عبدالصبور هادي د دې پروژو د سرنګوالي په باب وویل
صرف علي شیرو ولسوالۍ کې 1.5 لک کسان مصروف و د شپږو میاشتو لپاره هغه کې سربند ویالې پخول د کانالو پاکول او ترسونو خکل 1.5 میلیونه افغانیو په مرسته د دبلیو پی یا نړیوال خوراکي پروګرام او د ای ډی ای په فعالیت او په مټ باندې دا پروژه تطبیق شوه.
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس ماستر شاهزاده پیر وایي د دوی غوښتنه دا ده چې د بشري مرستو د ویش پالیسي بدلون وکړي او پر ځای پرمختیایي چارو ته لومړیتوب ورکړل شي تر څو له یوې خوا د بیا رغونې اساسي کارونه وشي او بل لوري ته خلکو لپاره د کار زمینې برابرې شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو د ننګرهار د پشیرګام ولسوالۍ اوسیدونکو په روغتیاي مرکزونو کې د دوايانو د کموالي او د مستندو ډاکټرانو د نشټوالي شکایت کوي. دوی وايي اکثره اړکیږي چې خپل ناروغان د ولایت مرکزی روغتون ته یوسي. د طالبانو د حکومت روغتیاي چارواکي وايي هڅه کوي چې د پشیرګام د اوسیدونکو روغتیاي مسلې حل کړي. شاوخه یو کال مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره سم نړیوال ټولنې له حکومت سره مرستې وکړي ولی چې له وجې د روغتیا په ګډون د خدماتو او اسانتیا او رسولو چارې ټکرای شوې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې و.
د ننګرهار د پچیرګام ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژوند د نورو اسانتیا او لنیشوالي سربیره په روغتیایي برخه کې هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې لکلونو رئیس ورسره په روغتیایي برخه کې ژمنې کوي خو تر اوسه یې یو هم نه ده عملي شوی. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق الله او سید ولی له چارواکو غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د ورته روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ریڈیو تو غوړیدون کو زو سواد ته چرته چې په مټه کې ځایی زمیدار د اټلی په ترسته می وو یو باغ لګولې دی چې پکې په لږ ځمکه ډېرې ونې لګېتلې دي. د باغ مالک وایي چې د نورو زمیدارانو په نسبت ورته څلور چنده فایده رسی او د نوموړي په خبره کچېرې د سواد زمیداران هم دغه رنګ نوې طریقې اختیار کړي نو هغوی ترې هم ګټې پورته کولی شي. د سواد زراعت محکمې چارواکي وایي چې د سیمه کې ځمکې کمې دي او ډېرې خوږې میوې پکې کیږي نو وی باید خلکو ته د نوو طریقو په اړه او په نوو طریقو د باغونو لګولو مشورې ورکوي. نور تفصیل د سوات نه د نیاز احمد خان په دې رپورت کې.
د سوات مټي چوپریار سره تعلق لرونکي 50 کلن شریف الله خان سلس دربزمکه کې د میوې په باغونو کې په یو وخت کې سلور شپږ قسمه میوې کیږي. شریف الله وایي چې لس کال وړاندې د یو غیر دولتي ادارې لخوا اټلی ته لیږل شو او هلته په لږ ځمکه زیات پیداوار ترلاسه کولو روزنه اغستې. شریف الله وایي چې د هغه په باغ کې دا وخت داسې میوې هم شته چې د پاکستان په نورو برخو کې په دې موسم کې نه کیږي.
تقریبا طریقه ما خپل ایټالین کړل. د ایټالین طریقه دا ده چې هغه په لږ ځای کې ډیر بوټي کړی او ما هغه طریقه کړل. بل په دې باغ کې زما سره پالیچو کې تقریبا لس پنځلس قسمه په دې یو باغ کې دي. بیا په شلتالانو کې څلور پنځه شپږ قسمه زما سره په دې یو باغ کې دي. دغه شان په مڼو کې شپږ اووه قسمه زما سره په دې باغ کې دي. ټانګو پکې را سره دی. تاسو په خپلو سترګو باندې ولیدو چې الیچه په دې کې شته، په دې کې شلتالو شته، په دې کې مڼه دوه درې قسمه شته. نو لږ څلور پنځه قسمه پیو ورځ باندې دلته کې هر شی اویلیبل دی. په دې باغ کې زما سره بادام شته، په دې کې ما پیکان وته وی یو غوز یو قسم دی، هغه پکې ما کرل دی، هغه پکې را سره شته. نو زما داسې نه چې یاد از مکه ډیره ده، یاد هغه د مناسب زمکه زمونږ نارمل درمیانه پښتانه نو درمیانه زمکه دي.
شریف الله خان د مټي د زمیدارانو اتحادیه مشر هم ده او د زراعت محکمې د مشورې ورکونکو ټولګي ممبر ده. دی وایي چې سواد کې دا وخت 20,000 نه زیات زمیداران رجستر دي چې پکې 5,500 د مټي سره تعلق لري. دی زیاتوي چې د سواد ټولس پېته پیسه د خلک په سنه سر ډول د زمیدارۍ نه ګټه ترلاسه کوي.
زمونږ کو ملک رورو تنګیږي او د زرعي ځمکه زمونږ تقریبا په ختمېدو طرف ته روانې دي. نو کم زمونږ د زرعي ماهرین چې نه خو دا کوشش کوي چې په شل فوټه کې یو بوټی ته ولګي یا په زیات نه زیات کته نش دیکھے 15 فٹ نہ تا کم اجازت نہ راکی. خو ما پخپل بانی پیٹلی کی قتل لی جمنا د مڼې نه د بلې مڼې فاصله چې نن هغوی یو میټر ساتلله او په منځ کې چې کم تتلو راتلو لار ده هغه یې 15 فوټ ساتلله. دغه شان شلتالو چې هغو کرللی نه هغو په 6 فوټ کې ده، یو پلانټ د بل پلانټ نه په 6 فوټ فاصله کې دی، او بیا د منځ دا پلانټ چې دی نه دا 15 فوټ کې دی چې په ټیکټر ځي راځي. دلته کې چې تا ته څوک خونه خوي ته په 6 فوټ کې ول یو ځمکې کمې شوې یو پکې بوټي ته کم وکړې ناغه خو بیا ته لاغه شانته انکم نه درکې.
د تحصیلي مټې زراعت محکمې کې د توسیع شعبې مشر ابتخار خان وای چې دې سیمه کې زیاتره زمینداران په روایتي طریقو کر کرونده او باغونه لګوي. کچري زمینداران نوي طریقې اختیار کړي او د ځمکې د جوړښت مطابق فصلونه او میوه وکړي نو پایده به ډیره ترلاسه کړي.
اولنې سلسله هغه زمونږ ځمکه ده، د دې ځمکې صحت، د دې ځمکې خوراکي اجزا او د دې ځمکې کم جراثیم دي، هغه د دې ژوندۍ یو اصول دی. کله چې دا سیزونه په دې ځمکه کې کمیږي نو د فرټیلیټي یا د زرخیزي چې دا هغه کمیږي. زمونږ زمیندارو یو غټه د افسوس خبره دا ده چې مونږ د دې ځمکه د خاصیت نه، د دې ځمکه د خوراکي اجزا نه، د دې ځمکه د ساخت نه او د دې ټیکسچر نه ځان نه خبرو. زمیندار اصل کې هغه په کار دی چې اول په سر د خپل ځمکه مکمل میپینګ وکړي، د دې ټیسټ وکړي چې په دې کې کم خوراک پوره دی، کم زیات دی، کم کم دی، او د هغه مطابق هغه له هغه مشوره ورکړي چې دا سیزونه تاسو پکې ایډ کړئ.
د سواد د زراعت محکمې تر مخه دا وخت په سواد کې د ټول نه زیات پیداوار د شلتالان دی چې د کال سره پاسه 15 لک ټنه دی، ورپسې سورملوک او بیا د غرنګا مڼه، الوچا، خوبانۍ، نشپاتۍ او نور میوې دي. دوی وایي کچري زمینداران د شریف الله د باغونو پر رنګ د میوه بوټي ولګوي نو ګټه به نور هم زیاته شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې مو تاسو ته د دې خبرونې په سر کې ویلي وو چې عوامي نېشنل ګوند نن د بابړې ورځې په مناسبت غونډې کوي. په 1978 کال کې د اگست پر 12مه د خیبر پښتونخوا چې هغه وخت یې نوم شمال مغربي سرحدي صوبه و، حکومت د 400 په بابړه کې د خدای خدمتګار تحریک په لاریونوالو ډزې کړې وې چې پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د بابړې سیدون کې شپږتیا کلن محمد طاهر وای پر هغه ورځ په سکول کې وو، د تفریح وخت وو چې ډزې شروع شوې او استادانو ټولو زده کوونکي کوټو ته ولېږل او دروازې ورپسې وتړلې. دی وای کله چې ډزې ودرېدې نو استادانو کور ته ولېږل. شاهنواز ترکزی د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی بابړې ته ورغلې دی او هلته یې له محمد طاهر سره خبرې کړې دي او تفصیلي په دې رپورت کې را لېږلې.
د اګست 1978 کال په بابړې 400 کې جوړ سرکاري پرایمري سکول کې داخل محمد طاهر سبق لورغلې چې و خنړې پی خوشوه.
دا د ریسس ټوټي شی و منګل کانو کنه او د سکول نه بار لوبي کولې چا څه خورې چا څه خورل دې کې تر دوه بټه له ولا یو رشه بر دن نشي من تر دن نشو نو چرې د سکول په ګلونه کې را پریوتی من پسې ورنه پورې کړل یو بارته بنو دي چې د دې مزي ارسه ختم شو قلاری شو بیره تورل کې دې د سکول ته بنیل زه چې کور ته راځم کور خوش دغه د ګولیا پروتو میږي پکې نو د کوټو ورنه لره د کوسي ورلره ما یا د بس عمر ممړه کنه.
دغه پیخه د خدای خدمتګار مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان یادېږي د گرفتاری په ضد پر غونډه شو احتجاجانو شو وو. د محمد طاهر په وینا چې دغه احتجاج له اشناغر نه الهوه مردان ثوابي او د نورو زینو خلک هم ورغلي. محمد طاهر هم په بابړه کې کور دی، شپک اتیا کال عمر دی چې په هغه ورځ مور بیبي او د پخپله د زخمیان ډیر خدمت کړی وو.
او زه ګرځې د مور مخ بیا بلې خپې سر تور سر نه لیو پټا نه پخپل کې چپلس نه دغه ته ګرځې ده ما چې الیس بیا په منډه لاړ شو په بکس کې د ما د لیو پټو تان پروت هغه مروړه او سره قینچیم روړه او زر راشه زرالم بس ما تانیا ورځ لیو پټو قینچیم میوړله او بدل لګیا ماته دا پټه پټه تر پریکړه تا چې چې کوم شیدان اغول به دنې ترې لوک بیا زنانه خوراغلی زنانه خونه نه پېدی هر چا به خپل مړې کتل یا چا به پېژنده و به پېژنده بس هغې ته به کېناسته کټ پېروړو هغه به واچو پکې کور ته به روړو.
د عوامي نیشنل پارټي د ویریفایډ ټویټر اکاونټ لخوا د اګست په 12مه لیکل شوي معلوماتو تر مخه نن د اګست په 12مه به د بابړي په غازی ګل بابا جماعت کې خلک ورغونډیږي او هغه ته به دغه ورځ مانځي. د محمد طاهر د معلوماتو تر مخه دغه پیښه کې دې ته خپلو مشرانو ویلي چې په سلګونو خلک پکې مړه شوي وو خو دوی په خپلو ماشومو او یوازې مړي او زخمیان لیدلي وو خو د شمیر کوټلي معلومات یې نه و کړي. د عوامي نیشنل پارټي لخوا وړاندې وختونو کې ویل شوي د مړو شپېره د شپږ سوو نه زیاته وه. محمد طاهر وایي باچا خان په جیل کې خدایي خدمتګاران راټول شو او د پاکستان د ازادۍ اولنۍ کلیزې په دوران غوښتل د باچا خان د خلاصون لپاره پرامن احتجاج وکړي خو د هغه وخت وزیر اعلی قیوم خان پولیسو ته امر وکړ احتجاجیانو باندې ډزې وکړي. قیوم خان د مسلم لیگ د ګوند سره تړاو لرلو او د دغه پیښې وروسته هم په دغه ګوند کې پاتې وو. هم د بابړي اوسیدونکي سالار باچا ګل چې د شپېتو کلونو زیات عمر دی مشال رډیو ته وایي هغه وخت چې کله به د بابړي په غازی بابا جماعت کې د پیښې یادګاري غونډې نه هم کېدلې دوی به په دغه ورځ ادیرې ته ورغلي میلمانه پالل.
دا بالا چې کوم دی مونږ د وړوکوای نه مو پلار ځان سره بوتلو دغه نو جوړ هلته دل غفور استاد به دغه جوړ کړ د کټ د لرګونه نه یادگار نو کنه جی کټ پہ جوړ کنو کټ پہ مونږ سره واغشت او الته به واچو کټ پاغه به سره ټوټه واچولا او جنډه به سره ولا ګول دغه به زموږ پروګرام هغه وخت کې لاو.
محمد طاهر وای کله چې روغ خلکو د پیخي پوره زخمیان هسپتال ته وړل نو هغه ته قیوم خان یو بل حکم جاری کړو. نو هغه څنګه
نه چې کده دې د زخمیانو هغه کوټه جوړیلې هسپتال کې نه پرې خوده
د چاوي
قیوم خان کنه قیوم خان وزیر وزیرالانو
نو به زخمونو
سره بیا با اوس ته زخمی وی کنه استا کلی کې ډاکټرو نه تا با پټ شپې را واست کوړه نه هغه له بیا پکور کې مرهم پټه کوي.
عوامي نیشنل ګوند هر کال د اگست 12مه د غازی ګل بابا جماعت 400 د دروازې سره خوا کې جوړ یادګار باندې ګلونک دی او د پیښې د وژل شو د پاره اجتماعي دواګانې هم کوي. شانواز ترکزه مشال ریډیو بابړه.
بد تر تصویر ترک میں پسینوں کے ساتھ مونگ بد تر تصویر ترک میں پسینوں کے ساتھ بے خبر کم ازار زما پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی الس قسمت دے ہاغ وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دلد دمین بادشاہی وا دار مان سیالی وا ند مین سویل ن پٹ سشک گمان ن پٹ درد ن پیون ن پٹ زخم قدرے پرلو اخترو او میلو ودان سات لے اوتل بولو ظلمو شن خالو ودان ساتل اوتل پیغلو ویل چی گل وطن با پکم سو کے ساتھو من بد در تصویر ترک میں پسینوں کے ساتھو او جوڑے دغا خوشالے پید چانوے پیرزو درانا غمون لوئے خادے پید چانوے پیرزو کس غلط لئے مداسی
سکس شویدا محبت نارور ولی پید چانوی پیرزو سکچ کلائی پکور باند گولی وروی کلپ برنا قطور دا ترہ گرئی وروی سوکی اشرو لبوزی چاہتی لف کر جوڑ کرے ہر زور ورد پختنو دا پار شر جوڑ کرے زیچ سنگ بخوش آلے خلوپ ردو کے ساتھو منبد در تصویر ترک میں پسیوں کے ساتھو وطن دمو سمنو نمی کرکوشوا قسم پخدے دبارانو نمی کرکوشوا چپ دے وقت کے ہم دقام پا بچو زڑن سیزی ددا سے خلقو دمخنو نمی کرکوشوا اس پہ اسمان ہم زڑگے نسیزی چی وسی برشی کلپ قاتراب لکلا زلزلی